افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې لن خبرونه. د کابل په لویدیځ کې د وروستۍ خونړۍ حملې په وړاندې د اعتراضونو په دوام نن په مزار شریف کې په لسګونو محصلو نجونو مظاهره وکړه. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ښکاري چې معترضان د عدالت غوښتنې شعارونه ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یو نامه نن د برید قربانیانو شمیر 340 او د ټپیانو 380 تنه وښود. مخکې یو نامه د مړو شمیر لږ تر لږه 15 تنه ښودلی و. پر کار ښوونیز مرکز دغه برید چې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی د قربانیانو ډیری نجونې او ښځې دي. تر دې مخکې په بامیان او هرات کې پرون دغه برید په وړاندې مظاهرې شوې وې او د شنبې په ورځ هم کابل د یو شمېر نجونو او ښځو د مظاهرو شاهد و چې د طالبانو د وسلوالو په هوایي ډزو تیتو پراکې شوې. له هېواده بهر د کاناډا په تورنټو کې هم د یو اعتراض ګډونوال د دا ډول حملو د مخنیوي غوښتونکي شول. د زابل ولایت په شینکی ولسوالۍ کې لسګونه تنه په نست ناست ناروغي اخته شوي چې له کبله لږ تر لږه یو تن مړ شوی. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
له تیرې ورځې راپه دې خوا د زابل د شینکی د شاوخیلو په سیمه کې نږدې 100 تنه د AWD شدید نست ناستې په ناروغۍ اخته شوي دي. په خواشینۍ سره یو تن هیوادوال خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی.
د همدارزو ویل زابل ولایت مرکز کلا ته په نږدې سیمو او سیوري ولسوالۍ کې هم د نست ناستې پېښې ډېرې شوې دي. ښاغلي حکیمي په خبره ټولو سیمو ته روغتیایي ځانګړي ټیمونه استول شوي چې د درملنې څېړنو او د حفظ الصحې لارښوونو په ګډون خلکو ته د ناروغیو د مخنیوي په هدف پوهاوی ورکړي. په هلمند کې چارواکي وایي یوه نجلۍ چې یوې ژورې څا ته لوېدلې وژغورل شوې ده. دغه پېښه تېره ورځ د دې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د هلمند د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض وایي دغه لس کلنه نجلۍ د واشیر ولسوالۍ د لر په حوزه کې یوې نوې وهل شوې 60 متره ژورې برمې ته لوېدلې وه چې تر ډېرو هڅو وروسته وژغورل شوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د افغانستان د بشري مرستو وجهي صندوق روان کال بشري مرستندویو شریکانو ته نږدې 300 میلیونه ډالر ورکړي چې هغو میلیونونو افغانانو ته چې د ژوند ژغورلو لپاره پر بشري مرستو متکي دي د ژوندي پاتې کېدو لومړنۍ مرستې ورسوي. اوچا په یوه بل ټویټ کې ویلي چې د افغانستان د بشري مرستو صندوق د امریکا د بسپنې 100 میلیون ډالر د ژمنیو مرستو لپاره آزادي کړې دي. اوچا ویلي دغه مرستې به مخکې له دې چې سخت ژمی پیل شي د خلکو د کورونو د ترمیم، کمپلو، ګرمو جامو او د سون موادو په برخو کې له خلکو سره پر مرستو ولګول شي. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري نقدو مرستو په ترڅ کې 40 میلیونه امریکایي ډالر مرسته ترلاسه کړه او هغه د افغانستان نړیوال بانک ته ولېږدول شوه. د افغانستان بانک په یو ټویټ کې له نړیوالې ټولنې څخه د مننې په ترڅ کې د قانوني او منل شوو میتودونو له لارې هېواد ته د بهرنیو آثارو د راتګ د هرکلي ترڅنګ غوښتنه کوي چې دا ډول مرستې د بانکي سکتور له لارې اداره شي. د اوکراین پوځ وایي ځواکونه په دونیسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي. یوه ورځ مخکې اوکراینی ځواکونه د دې سیمې پر ستراتیژیک ښار لیمان بشپړه ولکه وروسته له هغې ټینګه کړه چې د اوکراینی چارواکو په وینا په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونو ته په جګړو کې ډېر تلفات واوښتل. د اوکراین د ختیځې برخې لپاره د دې هېواد وسلوالو ځواکونو ویان سرهی چریواټي وویل اوکراینی ځواکونو لیمان ته نږدې د تورسک ښارګوټی پرون آزاد کړ او د لوهانسک سیمې په کریمنیا کې هم د روسي پوځي جزوتامونو سره جګړه مخته وړي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن دوشنبه وویل چې یوه ورځ مخکې په جګړو کې روسیې ته د 340 سرتیرو تلفات اوښتي دي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د ورستې خونړۍ برید په وړاندې د اعتراضونو په دوام په مزار شریف کې هم نن مظاهره وشوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یو نامه وایي د کابل په لویدیځ کې پر کاچ ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې د حملې د مړو شوو کسانو شمیر 340 ته رسیدلی. طالبانو تر اوسه د تلفاتو د زیاتوالي په ګډون د دغه برید اړوند څېړنو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. ولې طالبان چوپ دي؟
باید هغه څه فعالیت چې د کړی هڅه لاسته راوړنې چې لرې پایله چې د دغه انفجار څخه اخیسته د هغه د خلکو سره شریکې نړیوال سره یې شریکې تر څو چې نړیوال پوه شي چې ته یو څوک یې. دلته
په دې اړه مو د بشري حقونو له یوې فعالې سره مرکه کړې ده. د دولتي پونتونونو یو شمېر استادان وایي د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته تنخواوې کمې شوې او ډېر له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
زموږ مخکې معاشونه 8 ډېر زره ولو اوس زموږ معاشونه 2 ډېر زره ته رسېدلي. نو په همدې اساس مجبور شوم چې له خپلې وظیفې استعفا وکړم.
د کابل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د ډاکټرانو له شفري نسخو شکایت کوي او وایي په دې نسخو کې یوازې د هغو درملتونونو په دغو نسخو د هغو درملتونونو کار کوونکي پوهیږي چې ډاکټرانو ورسره اړیکې پالي.
ډاکټر صاحب ته رالو چې نسخه را واخیسته دوی خپل د لاندې دواخانه د دې ته راولېږلو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. درازو د خبرونه لومړی راپورته مخکې خبرونه کوم وارد چې کابل په لوی دیس کې د ورستې خنړي حمله په وړاندې د اعتراضونو په دوام نن په مزار شریف کې خپل زګونو ماسلون جنو مظاهره وکړه. په یو شمېر ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ښکاري چې معترضان د عدالت غوښتنې شعارونه ورکوي. لدی مخکې هرات، بامیان او کابل هم د غبرید په وړاندې د یو لړ مظاهرو شاهدو چې تر ډیره د طالبانو د وسلوالو لخوا د هوایي ډزو په کولو سره تیتو پراکې شوې. نور حال به خپل خبري علاوه ورو
بل لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه کابل، هرات، غزنی او نن هم په مزار شریف کې یو شمیر د بلخ په هانتون محصلینو لاریون کړي او دغه لاریون هغه مخه دا و چې د تیرې جمعې په ورځ د په کابل کې د کاچ په خونیز مرکز باندې 14 ګڼ شمیر زده کوونکو ته مرګ ژوبله واړول. دغه لاریون کوونکو چې ډیری برخه انجونې وي نن په مزار شریف کې د عدالت زده کړه زموږ حق تر دغه شعار لاندې لاریو هغه شعار ورکوه ویل چې دیا دی پی خاملین باید ونیول شو خپل سزا ته ورسیږي. لدې سره خوا کې دغه دغه محصولونو یو شمیر چې آزادۍ رډیو سره خبرې کولې هغه ویل چې نن په نن دغه محصولونو ډیرې برخه په د بلخ پانتون په 15 لیلیو کې د سهار راهیسې بند پاتې وي او طالبانو د دې لیلیو دروازې تړلې وي او دوی ته د بیرون یا د بهر ته تګ اجازه نه ورکوله. بیلبل خد بلخ د امنیه قومندانی ویان د ازادي رډیو ته په یو هستول شوی اعلان کې ویلي دي چې دوی دروازې د لیلیو دروازې نه ته تړلې دي لپاره چې دوی سره هماهنګي نه وشوي او دوی یوازې د هغه څخه نیولې دي چې د بلخ په خار کې دوی باید تیتو پرک ونګرځي یا پراګنده ونګرځي. لدی سره خوا کې بیا موږ د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت لویان احمد تقی سره هم خبري وکړه. احمد تقی بیا د هغې مسلې ته په اشاره سره چې تیر شپه د کابل په پوهنتون لیلیه کې شاوخوا 50 محصلین مسموم شوي وو هغه بیا دغه مورد رد کړ. وی ویل چې هلته شاوخوا 1.5 زر محصلین او په هغه 1.5 زر محصلینو کې 50 محصلین داسې وو چې خوړو ته پاملرنه نه وشوي او روغتیایي ستونزې ورته پیدا شوې چې هغه ستونزه اوس حل شوې ده. له دې ټولو سره بیا نن د یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما تازه ټویټ کړی. په دې ټویټ کې د تیرې جمعې ورځې د 14 د تلفات او وروستي ارقام خپاره کړي دي. یونما په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې د تیرې جمعې په ورځ د کابل پر کاچ خونیز مرکز باندې بریت 3 څلوېښت کسه پکې وژل شوي او همدارس 3 اتیا نور ټپیان دي. یونما ویلي دي چې د دې پیښې ډیری قربانیان نجونې او مېرمنې دي. بلې
بله لتاسو مننه قدر منوریدونکو وامه ورېدل چې په کابل کې د کابل په لویدیس کې پر کاچ خونیز مرکز د بریډ د ورستي خونړي بریډ په وړاندې د خبرګونونو په ترڅ کې د غرازنن په مزار شریف کې هم یو شمیر جنو خزو مظاهره وکړه. لکه څنګه چې مو واوریدل د غراز د بریډ د تلفاتو شمیر هم زیات شوی او نامه ویلي په د غبرید کې د وژل شو کسانو شمیر 3 څلوېښت تنو ته او د ټپیانو هم 3 اتیاو ته رسیدلی دی. طالبانو تر اوسه د دغه بریډ چې تر اوسه پورې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی اړوند څېړنو او دغه راز د تلفاتو د شمیر د زیاتوالي په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه مې نن مخکې په خبرونه کې د بشري حقونو له فعال او د نجونو او ښځو د زده کړې له مدافع قمر نیازي سره مرکه وکړه او لومړی مې همدا پوښتنه ترې وکړه چې طالبان چې اوس ځان یو مسؤل حکومت بولي ولې په دې اړه د څېړنو هغه نتیجه له رسنیو سره نه شریکوي؟
دقیقا دا یو ډیر ستره خونلړۍ پیښه وه چې موږ یې په کلکو ټکو غندو او نړیوال هم ورته پاملرنه اړولې ده او دغه د نړیوال پروسس هم شروع شوی ده. په دې برخه کې ملګری ملتونه هم خپل مسؤلیت ګڼلی چې باید دا موضوع بررسی سي. او دقیقا یو ډیره سخته دردونکې پیښه وه چې نړۍ په شور راوړې ده. موږ هم متاسفه یو چې ولې طالبان تر اوسه د ځان څخه هیڅ هم نه دي ښودلي او هیڅ ابراز هم نه ده کړی، نه میډیا کې، نه فرض مثال هغه خپل خلکو ته، نه نړیوالو ته، نه د افغانستان خلکو ته. خپل هغه مسؤلیت ته یې هم چې هغه مسؤلیت چې دوی ته راجي کېږي د هغه په هکله هم څه نه دي ویلي، څه ابراز یې نه ده کړی، او زمین کې دا یادونه یې هم نه ده کړی چې دوی څه څېړنې لري، څه هدف لري، څه د دې څېړنې نتیجه یا پایله څه ده. دا واقعا د تشویش وړ خبره ده. ټول موږ ټول هم د دې نه هیڅ څه دغه یو نگران یو، بلکې په تشویش کې یو چې باید دوی څرګند کړي خپل هغه څه چې دوی لري هغه د خلکو سره شریک کړي، څه څېړنې کړي دي، څه نتیجې ته رسېدلې دي، آیا دا پیښه د چا مسؤلیت و، آیا چا مسؤلیت په غاړه اخیستی نه اخیستی.
بله، مخکې تر دې اکثر د ډول پیښو چې په هغه کې اقلیت شیعه ازرګان یا نور اقلیت په نښه شوی دي، د داعش خراسان ډلې اخیستې، خو تر اوسه څلور ورځې کېږي چې د مسؤلیت څوک نه اخلي. په زمن کې دغه خونړۍ برید په وړاندې د افغانستان د پلازمېنې کابل په ګډون هرات، مزار شریف، بامیان او ځینو نورو ځایونو کې خلک واټونو ته راووتل، په تېره ښځې مظاهرې وکړې، خو د دغو مظاهرو مخه هم ونیول شول. طالبانو په یو ډول باندې دغه مظاهرې وځپلې، د هوایي ډزو په کولو سره یا د بیرولو سره. ولې نه پرېږدي خلک چې د دغه سي خونړیو بریدونو په وړاندې خپل احتجاج څرګند کړي؟ په څرګند
دا د دوی ناپوهي ده، دا د دوی پر ناپوهي باندې دلالت کوي. دا هر څومره چې دا موضوع د دغه داسې مسایلو یا داسې موضوعګانو لپاره غوونه وچت سي، غومره د نړیوالو پاملرنه مونږ ته اوړي. هر څومره چې مونږ خپل د حق او حقوق څخه دفاع وکړو، خپل د شهیدانو د وینې فریاد تر نړیواله پورې ورسو، تر څو مخنیوي وسي، هغه وخت خو مخالف ته وې تا کو. اوس هر پېښه چې کیږي د اقلیتونو په برخه کې داعش په غاړه نسی. اوس نن چې په دې پېښه کې داعش هم مسؤلیت نه اخلي، نن څلور ورځې سو داعش هم د ابراز نه کړی چې دا مسؤلیت ما اخیستې ده یا یې زه اخلم، نو پس دا خو ستا وجیبه ده چې ته باید غږ وچت کې، ته باید هغه څه فعالیت چې دې کړی، څه لاسته راوړنې چې لرې، پایله چې دغه انفجار څخه اخیسته ده، هغه د خلکو سره شریک کړي، نړیوال سره یې شریک کړي، تر څو چې نړیوال پوه شي چې ته یو څوک یې دلته یو داسې بې مسؤلیتي باندې خو نه کېږي. نو چې ته څنګه غوښتنه لرې چې تا نړیوال په رسمیت وپېژنې، په کوم حیثیت، په کوم حکومت ولې باندې ته کولای شې چې ته نړیوال پاملرنه ځان ته واړې؟ ستا په وطن کې داسې سری وینې پېږي، داسې ځوانان لاړه شهیدان سو، دا ورځ تر بله حالت په خرابېدو ده. نو ته ولې خپل هغه مسؤلیت د خلکو سره نه شریکوې چې کوم مسؤلیت لرې؟ خپل مسؤلیت په برخه کې دې څه اقدام کړی ده او څه پایلې لري؟ دا یې نه ده شریک کړی، متاسفه یو واقعا.
اغلی نزه یو په ورسته پښتنه تاسو چې د زده کړو مدافع هم یاست، په دغه خونیز مرکز کې ډیر انجونی او هلکان د دې لپاره راټول شوی چې د کانکور ازموینه لپاره آمادګی ونیسي او یو ازمختی ازموینه تر سره کړي. دا ډول خونړی بریټ فکر کوي چې هدف یې هم دغه د دغه بهیر مختل کېدلو دی، خونیز بهیر چې تر ډیره اوس هم لګډوډي سره مخامخ د انجونی له ثانوي زده کړو څخه منع کړی شوی او هم دا شکل به دوی فکر کوي چې قصدي عمل وي چې نه پریږدي چې لوړ زده کړو ته هم لار پیدا کړي.
سل په سل کې دا کنور جنبي ولري هم خو یو جنبه هغه عمده جنبه هم دغه ده چې د تعلیم مخنیول کیږي. دا سه شونیز مراکز نور برانچونه هم د شونیز مراکز لري، دا د ځوانانو پر روحیه باندې ډیر سخت اغیز کوي او دا نور ټول متنفر کړ د پوه نه د زده کړ نه. دا د ډیر سخت فاجعه و، دا ډیر سخت حالت چې د افغانستان خلک د اوس په باندې تحمیلي او تحمیلي ولې چا نه پوښتنه وکړو، چا ته فریاد وکړو؟ دا حالت بیخي د زغملو نه ده.
د بشری حقوقو فعال او د نجونو او ښځو د زده کړو مدافع قمر نیازی و.
ژوند
آزادی خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناین شته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
د دولتي پوهنتونونو استادان وایي د طالبانو له بیا واکمنې دو سره معاشونه کم شوي او له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا استادان ادعا کوي چې د پوهنیار له علمي رتبې نیولې د پوهان تر رتبې د ټولو استادانو معاشونه 40% کم شوي او له دې امله ځینې هغه استادان چې کورونه په یوه ولایت کې او تدریس په بل ولایت کې کوي د مصارفو د نه پوره کولو له امله استعفا ته هم اړ شوي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د دولتي پوهنتونونو یو شمیر استادان ادعا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم د دوی معاشونه کم شوي او په اوسني معاش یې د ژوند اړتیاوې نه پوره کېږي. دوی وایي ډېر استادان له کوره لرې په نورو ولایتونو کې تدریس کوي چې په اوسني معاش یې د تګ راتګ هلته د اوسېدو او ورسره د خپلې کورنۍ مصارف نشي پوره کولی او له دې امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د یو دولتي پوهنتون استاد چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي تازه یې له همدې امله د پوهنتون له استاده استعفا کړې. هغه د رادیو ته وویل کوری په کابل کې او استادی په یو لری ولایت کې و چې په اوسنی معاش گزارنه کېدله او استعفا ته اړ شو.
مخکې موږ امکانات خولو ماشونه خولو او پانتون موږ سره وزارت تحصیلات موږ سره همکاري کوله چې موږ مخکې معاشونه 8 ولو اوس موږ معاشونه 2 ته رسیدلي. نو په همدې اساس مجبور شوم چې له خپلې وظیفې استعفا وکړم ځکه ماشونه دومره کم شوي دي امکانات دومره کم دي چې په نسي حساب دي.
یا د استاد سره لدې چې وایي په اوسني معاشې د ژوند اړتیاوې نه پوره کېدلې. زیاتوي دغه شانې د ترفی لپاره په ژورنالونو کې د خپرېدونکو مقالو مصارف هم چې له 100 to $200 کېدل نه شوای پوره کولی. د یو بل دولتي پوهنتون استاد چې دی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي تاییدوي چې د ټولو استادانو معاشونه کم شوي او اوسني معاشونه د استادانو اړتیاوې نه پوره کوي.
د معاشاتو د کموالي له وجې خو طبیعي ده چې ټول استادان له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. خو د اوسني معاش باندې چې پخوا څه کېدل فرزند کور کیره وه د کور مصارف او داسې نورو موضوعات وه نو اوس طبیعي ده چې دل نه پوره کوي او له دې اړخه ګڼ شمېر استادان له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقی نن سهار په یو لیکلي پیغام کې ژمنه کړې وه چې په دې اړه به د ازادي راډیو پوښتنې ځوابوي خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه شوې. په دولتي پوهنتونونو کې استادان داسې مهال د معاشونو له کموالي شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره ډېری شمېر استادان له افغانستانه ووتل او د دوی په خبره ځینې نور بیا وروسته د طالبانو د حکومت له لورې په دې خاطر د استادۍ له دندو ګوښه شول چې په مخکیني حکومت کې رسمي دندې کړې وې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران په پلازمینه تهران کې امنیتي ځواکونه د یو پوهنتون له معترضو محصلانو سره شخړې کړې. د محصلانو اعتراض د عدالت غوښتنې د هغو مظاهرو په لړ کې ترسره کیږي چې له تیرو 13 ورځو راهیسې د ایران په ګڼو ښارونو کې روانې دي. مظاهره کوونکي د نظام پر ضد شعارونه ورکوي او تر شکنجې لاندې د وژل شوې پیغلې مهسا امینی ته د عدالت غوښتنه کوي.
نن دوشنبه په ایران کې د اعتراضونو 13مه ورځ ده. د ازادي رادیو د ایران څنګه رادیو فردا د معلوماتو لمخه تیر ماخام پولیس په تهران کې له معترضو محصلانو سره په شخړه اوښتي. دغه شخړه د تهران په شریف صنعتي پوهنتون کې هغه مهال وشو چې د مظاهرې ضد پولیس پوهنتون ته نږدې او یو شمېر په شخصي جامو کې د پوهنتون لیلیې ته دننه شول. یو ویډیو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونه د پوهنتون له انګړه د محصولانو د ایستلو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز کاروي او له لرې واټنه د ډزو غږونه هم اورېدل کیږي. په یو بله ویډیو کې ښکاري چې پولیسو لسګونه محصولان د پوهنتون تر ځمکه لاندې پارکینګ کې ایسار کړي او داسې راپورونه ورکړل شوي چې لسګونه محصولان نیول شوي هم دي. د محصلانو دغه مظاهره ایران کې د نظام د پلویانو غبرګون هم پارولی دی. نظام پلوه کسانو ویلي پوهنتونونه باید له معترضو محصلانو او استادانو پاک شي. دوی معترض محصلان او استادان په خیانت تورن کړي او ویلي دی باید له پوهنتون وایستل شي. په ایران کې مظاهره وروسته له هغه پیل شوې چې د اخلاقیاتو پولیسو د مهسا امینی په نوم نجلۍ د حجاب د سم نه مراعاتولو په تور توقیف او څو ورځې وروسته یې د شکنجې له کبله سا ورکړه. پرون پر تهران سربیره د یو شمیر نورو ښارونو محصلانو هم مظاهره کړې وې چې دې ډله کې د یزد، کرمانشاه، شیراز او مشهد ښارونه یاد شوي دي. په ناروې کې د بشري حقونو یوه ډله چې دا مظاهرې څاري وایي ایران کې د مظاهرو له پایله تر اوسه 133 کسان وژل شوي دي. په دوی کې یوازې له 40 زیات کسان تیره اونۍ د سیستان بلوچستان په مرکز زاهدان کې له پولیسو سره په شخړه کې ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کندهار کې لنه هم ټولګي پور تزده کوونکو او نوې ګمرل شو خوونکو څخه ژمنه اخیستل کیږي چې خپل ظاهري بڼه هغه ډول چې طالبان غواړي برابر کړي. ازادي رادیو هغه تعهد پانه هم لاسته راوړي چې له زده کوونکو اخیستل شوی او بیا د پوهنې ریاست هم رسمه تایید کړي. او شمیر زده کوونکو او خوونکو ازادي راډیو ته ویلي که څوک دا تعهد پاڼې لاسلیک نکړي خوونځي ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي.
د کندهار د پوهنې ریاست هغه خوونکي چې نوې دنده پیلوي مکلف کړي چې د دوی د اصولو پر بنسټ خپل ظاهري قیافه برابر کړي. لدی خوونکو یو تعهد پاڼه اخیستل کیږي چې باید ورته ژمن اوسي. ازادي رادیو ته یوې سرچینې د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط دا تعهد پاڼه را لېږلې. په دې تعهد پاڼه کې چې د تعهد کوونکي او د پوهنې ریاست د یو چارواکي د لاسلیک سربیره پکې د پوهنې ریاست مهر هم لګېدلې پکې لیکل شوی. زه فلانکې د فلانکي زوی تعهد کوم چې ګیرا په سنت طریقه د برابرولو تر څنګ ځان په ټولو شرعي اصولو برابرولو ته ژمن یم. په کندهار کې یو بل خوونکی چې هغه هم دا تعهد پاڼه لاسلیک کړي د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي رادیو ته وویل دی مجبور چې دا تعهد پاڼه لاسلیک کړي.
دا یو غیر منطقي اقدام دی او باید په کلکه مخنیوی وسی. ما د طالبان له استاد څخه دا هیله ده چې د خلکو په شخصیت باندې کار ونه لري همدارنګه د دوی پردي ازادي تامین کړي.
د دې موضوع په اړه مو د کندهار د پوهنې له رئیس سره اړیکه ونیوه خو زموږ اړیکه یې ځواب نه کړه. ستونزه مو په کابل کې د طالبانو د پوهنې وزارت سره هم شریکه کړه خو د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان هم ځواب را نه کړ. په کندهار کې له نهم ټولګي پورته ښوونځیو ته لتلونکو زده کوونکو هم ورته یو تعهد اخیستل کیږي. دوز د کوونکو په دې اړه ازادي رادیو سره خبري کړي خو وختنه یې کوله چې هویت پټ وساتل شي. د دوی په خبره طالبان غواړي ټول هغه زده کوونکي چې لنه هم ټولګي پورته ټولګیو کې زده کړی کوي ګیری پریږدي، خپل سرونه پټ وساتي او ترخوای خپل وختان ساده پریږدي. په کندهار کې د یو لسم ټولګي یو زده کوونکی
دا افراطي او بیا باکه شرایط په دا رقم شرایطو باندې د زده کوونکو د زده کړو مخه نیول کیږي او دا شند د پوهنې په سیستم کې پیچچاره منځ ته کیږي او دا به د پوهنې سکتور لا هم پالش کی.
په کندهار کې یو بل زده کوونکی چې بیا نغواړي نوم او غږی خبر شي ازادي رادیو ته وویل طالبان له هغه زده کوونکو سره ډیر بد چلند کوي چې دوی اصول نه مني. لدی وړاندې بیا داسې راپورونه هم خپارې شوې وو چې طالبان په دولتي ادارو کې هغو کسانو ته د داخلي دوه کار کولو اجازه نه ورکوي چې ګیره ونه لري او د دوی په اصول برابر نه وي. طالبانو ته اوسه د شرعي اصول په نوم وړاندې سکرل شوې شرایط هیڅ نه دي تعریف کړي او یوازې هر څه یې ګیره او د ویښتو په پټولو پورې محدود کړي. د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې هم هیڅ زده کوونکي او محصل له پګړې او ګیرې پرته ښوونځي او پوهنتون ته د تلو اجازه نه درلوده او طالبانو به هغه کسان په درو وهل چې ګیره به یې نه پرېښوده او سر به یې نه پټاوه.
د کابل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو د ډاکټرانو له شفري نسخو شکایت کوي او وایي په دې نسخو یوازې د هغو درملتونونو کارکوونکو پوهیږي چې ډاکټران دوی ورلیږي. دوی وایي ډاکټران ځکه دا کار کوي چې له درملتونونو سره په ګټه کې شریک دي او په دې خاطر په ګرانه بیه درمل پرې امپلورل کیږي. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت د درملنې په برخه کې په دې وروستیو کې د نسخو د لیکلو لپاره د ډاکترانو ته ځانګړي اصول وټاکل او د ډاکترانو لخوا درملتونونو ته د شفري نسخو لیکل غیر قانوني وبلل.
د کابل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې ډاکتران داسې شفري نسخې ورته لیکي چې له ځانګړو درملتونونو پرته یې د نورو درملتونونو کارکوونکي نشي لوستلی او دوی مجبور دي له هماغه درملتون څخه دوا واخلي چې ډاکټر ور معرفي کړی وي او په شفري نسخه یې پوهیږي. د غزنی ولایت د اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نوم یې عبیدالله د غزنی د اندړو ولسوالۍ. دلته غزنی ته راغلي یو مریضان هم راسره دي نو دا ډاکټر صاحب ته رالو چې نسخه واخیسته دوی خپل د لاندې دواخانه د دې تراول یغلو د دواخانه کیسمو کاتو قیمت ډیر جګو وسمنو اوس څو د وخانو ته ولاړم، د نقصه باندې څوک هم نه پیږي، چاته ورخاره کوم هغه خپله بیرته هغه ادرس راکسي، چاته دی د نقصه درکړی هغه درته وایي سي ته ورسه د هغې مربوطه دواخانې ته ورسه له هغو ځای ترلاسه کړه.
نوم یې جمعدین ده او د واغز ولسوالۍ یم. مخکې د ډاکټر صاحب ته راغلی وم، ډاکټر صاحب موږ ته نقصه راته راکړه، نو بیا معایناته باندې ډېرې پیسې ولګېدې، ولسوالۍ ته ولاړم پیسې نه وې راسره، نو هلته مې دواخانه وګرځول، دا نقصې هلته څوک نه پیپېدو، نو بیرته رالم عامې کرایه ولګېده او دلته بیرته مجبور یم دواخانې ته رالم، کوم دواخانه چې دوی په معاینخانې پورې مربوط.
د کابل یو اوسیدونکی جلیل وایي ډاکتران ځکه شفري نسخې لیکي او ناروغان یا پیوازان ځانګړو درملتونونو ته معرفي کوي چې دوی ورسره شریک وي، او په دې درملتونونو کې بیا په ګرانه بیه درمل پلورل کیږي. نوموړی په دې اړه خپله کیسه راته کوي.
د شفخانه کې رفتم، ډاکټر نسخه داد، بعد نسخه را
روغتون ته ورغلم. له نسخې اخیستو وروسته کله چې د ډاکټر لخوا معرفي شوی درملتون ته ورغلم، هلته د درملو بیه 1200 افغانۍ راته ویله. حال دا چې هغه درمل مې په بل درملتون کې په 300 افغانۍ واخیستل، یعنی دوی څو برابر قیمته دا واخسوي. اکثره درملتونونه دا نسخه نشي لوستلای ځکه په سختو شفرونو لیکل کیږي، ځینې تشخیص کولای شي خو ډیر دا کار نشي کولای. زما په نظر دا د خلکو په حق کې یو ظلم او خیانت دی، ځکه خلک اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا یو ناوړه استفاده ده چې ډاکټرانی کوي.
د دې ترڅنګ دا نیوکه هم شته چې ډاکټران له ځانګړو کمپنیو سره د تړون له مخې یوازې د هماغې کمپنۍ درمل تجویز کوي چې په یو ځانګړي درملتون کې پیدا کیږي. خو طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د دې ستونزې د حل لپاره یو لړ ځانګړي اصول ټاکلي دي چې باید ټول ډاکتران یې عملي کړي. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل چې د شفري نسخو لیکل یو دود ګرځېدلی وو او د دې دود د ختمولو لپاره یې پریکړه کړې ده چې نور شفري نسخې لیکل غیر قانوني کار دی.
دا یو دود داسې جوړ شوی و مخکې چې هغه بل درملتون والا پی باندې نه پوهېږي، دغوی مشخصه درملتون والا پی باندې پوهېږي، نو په همدې اساس باندې د عامې روغتیا وزارت رهبرۍ دا مناسبه وګڼله چې د دې لپاره چې ستونزې حل شي ولسغه کوم غوښتنه چې لري هغې ته رسیدګي وشوي، نو دغه پریکړه شوې ده.
د عامې روغتیا وزارت لخوا ډاکترانو ته د نسخې د لیکلو په برخه کې ویل شوي چې باید په نسخه کې د ناروغ بشپړه پیژندنه، د ناروغۍ نښې، توصیه شوي معاینات او نتیجه، او د ناروغ تشخیص یا هم احتمالي تشخیص په بشپړ ډول ولیکل شي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د دې پریکړې د تطبیق لپاره به د دې وزارت د روغتیایي قوانینو د تطبیق او ارزونې ریاست په کابل او ولایتونو کې بشپړه څارنه کوي او له سرغړوونکو سره به جدي چلند وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال دا پریکړه کوي چې تر دې مخکې هم د افغانستان په روغتیایي سکتور کې د ګڼو ستونزو یادونه شوې چې له امله یې ناروغان مجبوریږي ګاونډیو او د سیمې نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره لاړ شي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم ورونو محترم، د رګریشن خبره در سره کوم، د هرات ولایت څخه د کورګ د ولسوالۍ صدقه سم ماجرین چې راغلي دي و هرات په تیر وخت کې لکه د وسانۍ د عمل او د امنیتي خبرې چې راغلي و ورور د خپل ګرځند دی د لاس ورکړي دي، خپل څاروي د لاس ورکړي دي، وسانه چې پر تکیه پراته خلک دي ورور و صبر خپل وطن ته نه اسلام دی خو هم بالا ورور مرست پر باندې دي داخل دي ور وجه ډیر باریک دی دی د تشویش ور خبره ده. نو محترم نور موخ نه سم د دغه یرات ما جیرینو پر برابر چې ته پاریا دی او خو څه څنګه بدغت دی دلته دا چې په کینیان تاسو ور دا چې خلک تاسو ور ټول چې اعتماد په فکر کې تمام ورځ فکر کوي اتا چې سره و فکر ته مجبور شوی دی. نو دا غوښتل لري چې ځان ته ګوډه پیدا شي، نو دا غوښتل لري چې خپل تر وطنو کې بلا شي. نو موږ دا غوښتل د عثمان څخه غاړ ورور خپل د مچران وکړي، نو دا دغه خلک په عربه باندې دی جدید ته کړو چې ورور خدای دې مال ته. سلام علیکم.
سلام علیکم. ازادي رادیو ته محترم دا طالبان موږ هغه نه راکې تقاوت وي السخي حبيب الله ولو كان فاسقا، السخي دوست خديده ولو كفاسق، والبخيل عدو الله ولو كان زاهدا، بخيل دخمن خديده ولو كزاهد بي. محترم دا یو کال درین یشتی شو چه دیر اغلیم دا غوی چه بلافتا دا دید افتا نپورا کیی ایمانگ تقاوت نرا کی نور نتونه اوه مخو پا اللام سپاریل یاسی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه محمد امین دا ورې د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ د زنداور سنسر پته ماسکم. زما د ازادي رادیو ته داخله شې، زما د پیغام تر لوړ مکمات څو ورسې. دا د زنداور علاقه کجکی ولسوالۍ داغ دیره دو بود نمحروم فات ده باید داغ دست مورد شرایط داغ وشتن ده چی باید داغ وعلو وکرستی حالا گونه چی بیشی و سر پتکیس بیتر دو سال دو نیم سال متر کام برمان و خلقیه تو سلام برسیم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. دې برخه کې د سپورت او د ځوانانو لپاره تاندې څانګې دوه اونیزې خپرونې مه هیروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د کابل په لویدیځ کې د وروستۍ خونړۍ حملې په وړاندې د اعتراضونو په دوام نن په مزار شریف کې په لسګونو محصلو نجونو مظاهره وکړه. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ښکاري چې معترضان د عدالت غوښتنې شعارونه ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه نن دغه بریدي قربانیانو شمیر 340 او د ټپیانو 3 تنه وښود. مخکې یو نامه د مړو شمیر لږ تر لږه 15 تنه ښودلی و. پر کاچ ښوونیز مرکز د دغه برید چې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی د قربانیانو ډیری نجونې او ښځې دي. د زابل ولایت په شینکی ولسوالۍ کې لسګونو تنه په نس ناستې ناروغۍ اخته شوي چې له کبله یې لږ تر لږه یو تن مړ شوی. دا خبره د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې لسلو ډیر کسان په دې ولسوالۍ او دغه راز د زابل په مرکز کلات نږدې سیمو او سیوري ولسوالۍ کې هم پر نس ناستې ډیرې پیښې ثبت شوې دي. په هلمند کې چارواکي وایي یو نجلۍ چې یوې ژورې څا ته لوېدلې وژغورل شوې. دغه پیښه تېره ورځ د دې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. دغه نجلۍ د واشیر ولسوالۍ د لر په حوزه کې یوې نوې وهل شوې 6 متره ژورې برمې ته لوېدلې وه چې د هلمند چارواکو په وینا د خلکو د هڅو په نتیجه کې وژغورل شوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د افغانستان د بشري مرستو وجهي صندوق روان کال بشري مرستندویو شریکانو ته نږدې 300 میلیون ډالر ورکړي چې هغو میلیونونو افغانانو ته چې د ژوند ژغورلو لپاره پر بشري مرستو متکي دي د ژوندي پاتې کېدو لومړنۍ مرستې ورسوي. دا خبره اوچا نن په یوه انټویټ کې کړې ده. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري نقدو مرستو په ترڅ کې نن 40 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کړل او هغه د افغانستان نړیوال بانک ته ولېږدول شول. د افغانستان بانک په یوه ټویټ کې د نړیوالې ټولنې لخوا د قانوني او منل شوو میتودونو له لارې هېواد ته د بهرنیو آثارو د راتګ د هرکلي تر څنګ غوښتنه کوي چې دا ډول مرستې د بانکي سکتور له لارې اداره شي. د اوکراین په وزوي ځواکونه په دونیسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي او ورځ مخکې اوکراینی ځواکونه د دې سیمې پر ستراتیژیک کار لیمان بشپړول کړو. سره هغې ټینګه کړه چې د اوکراینی چارواکو په وینا په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونو ته په جګړو کې ډیر تلفات واوښتل.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبل میدان په یو بل او نيز خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړو سي په روان خبرونه کې مو بلا بل مسایل درته راټول کړی دي. د افغانستان د کورنی کرکټ د پرمختګ پاړه به د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیم زی سره خبرې ولرو. د غشان بواوري چې په غزنی کې د کرکټ د انټر کلب سیالۍ پای ته رسیدلې دي، خو په پایل کې د تیریونی مهمه ورزشي پیخي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د شلوریزو لوبو کپتان محمد نبی ساخیر د نړۍ د شلوریزو لوبو د راوندرانو ترمنځ لومړی ځای خپل کړی. له محمد نبی وروسته د بنگلاديش لوبډلې لوبغاړي شکیب الحسن دویم او د انګلستان د لوبډلې موین علي دریم مقام ترلاسه کړی. د شلوریزو لوبو د توپ چونکو په درجه بندۍ کې بیا راشد خان څلورم او د افغانستان د ملي لوبډلې بل لوبغاړي مجیب الرحمن اتم ځای خپل کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځنۍ موده تیروي، خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي. افغان لوبډله د پنځشنبه په ورځ له متحده عربي اماراتو استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام دریو نه ورسته پیل کیږي. او د غیګ نیونی د برخې مهم خبر دا دی چې د افغانستان د کوریشا او رستمی غیګ نیونی 15 لوبغاړي ترکیه ته په هغه سیالیو کې د ګډون په موخه رسیدلی دي چې د نږدې سلو اسلامي هیوادونو 3000 لوبغاړي پکې برخه لري. دا سیالۍ د سپتمبر په 20مه پیل شي او د روان اکتوبر په 3مه پای ته رسیږي. او په کور دننه په ننګرهار کې د فوټبال د لسو لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوړ لیګ ولایتي سیالۍ پیل شوې چې نږدې یو نیمه میاشت دوام کوي. هاخوا بیا د هلمند ولایت مرکز لخکرګاه کې د فوټبال د یوې دوستانه لوبې په پایله کې میوند لوبډلې شاهین لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. او په غور کې د اتلس ورزشکارانو ترمنځ د سنوکار سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ 13 ورځ په غور ولایت کې پیل شوې چې 15 ورځې دوام کوي. زموږه آزادي راډیو نوري د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسولین وایي چې د راتلونکي 2023 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ د پرمختګ لپاره مهم پلانونه لري چې په پلي کولو سره به کورنی کرکټ ډیر پرمختګ وکړي. د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیم زی سره مې په دی او یو شمېر نورو مسایلو بشپړه مرکه کړي.
ډیر زیاته مننه جار صاحب چې وخت مو راکړه. پایلې لدینو کو چې 2022 مالی کال پای ته ورسید. 2023 مالی کال پایل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ بودیجه هم تر ډیره آی سی سی ورکوي. ډومیسټیک کرکټ دپاره د 2023 مالی کال دپاره څه پلانونه موجود دي؟ ځکه تر ډیره انتقاد دا موجود دی چې په افغانستان کې ډومیسټیک یا کورنۍ کرکټ چې دی کمزورې دی. څه کال څه پلانونه دي؟ کومې کومې لوبې به ترسره کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اکرام صاحب ډیره مننه کوم. ودان اگر کدا بل وخت مخکې زدا ټول شیان اوس تشریح کوم. البته سی پلانډو کې درته ویل سم چې غو پلان د به مشرانو سره شریکوم او دیغه پرواله او دیغه تارتیا ستاسو د لارښوونه ته په پلان کې موږ په ډومیسټیک لپاره د راتلونکي کال د درشتم کال لپاره له خیر سره په کورنی کرکټ کې زنینې شان پرې کړی دی. خداو چې من کوشش کړی ده چې کلب لیول دا کوم سټرکچر چې اوس دا څرکم چې میچونه روان دي دا سټرکچر ته یو څه تغییر مونږ ورکو. او تغییر په دې معنی ده چې مثبت لوري ته مونږ لاړ شو. د کمیت نه مونږ کیفیت ته واوړو. او رښتیا هم څوک چې کلب لیول کرکټ کې هغه رښتیا هم باید افغانستان کرکټ ته ژمن واوسي او په راتلونکي غواړي چې د افغانستان لپاره لوبې وکړي. داسې نه چې کلب د ساتیری او د هغه وسیله واوسي یو خبره دا وه. او دویمه خبره دار چې موږ خونځې ته خیر بل کال کې پلان نیولې ده. البته ما مخکې یادونه وکړه چې وخت نه مخکې د کزوس تورشن مسلسل تشریح کوم او هر یو شی بیل بیل تشریح کوم نو وخت مو نیسی. به بل ان شاء الله سره پوره تشریح کړی چې دا پرور راشي. دا موږ خونځې ته پروګرام لرو چې خونځې کبل خیر سره د خونځې کرکټ به پیل کیږي په مقرر ډول باندې مختلف او بیلابیل ولایتونو کې. او به ولایت په کچره ټولیږي. او به زون په کچه لوبې کوي. همدارنګه موږ راتلونکي کال کې 14 کلر ته د ولایتونو په کچه باندې هم ځای وکړ چې 14 کلر سیالۍ وکیږي. چې دا یو بل نه وخت هڅه کړی ده چې رښتیا هم یو ستونزه دا موجوده وه چې عموما د موږ په 19 کلر باندې یو څه اعتراض کیږي چې عمرونه ډیری. نو د ښوونځي هلکان او دغه د 14 کلر هلکان به سره مکس یو مرس نو دینه ټیمونه به جوړیږي. چې په راتلونکي وخت به دا چې د افغانستان استازیتوب خی تعلیم یافته هلکان به بل بدای چې هغه د عمرونو په لحاظ باندې بم دوی هغه د کرکټ نوبخت ته رسیدلی. اگر که عمرونه به هغه عمرونه کم عمرونه به چې نور سره یعنی پرتله کې ور سره نو نور نه بده غټه نه وي. ځکه چې نور ځینو کې به خلکو نیوکه دا کوله چې دوی عمرونه ډیر دي. پس خلاص لپاره موږ یو ستراتیجي داسې جوړه کړې ده چې ټیمونه به سفر کوي مختلفو ولایتونو ته. یو ځون ببل ته ځي په مختلفو وختو کې مختلفو مراحلو کې په میاشتو میاشتو به دغه سلسله روان وي. او له هغې نه بیا وروسته پس کلاس ته ټاکنه کیږي او ټیمونه پس کلاس ته جوړیږي. البته په هغې کې موږ دا هڅه کړې ده چې ډېر کریم ټیم موږ ته په لاس راشي یعنی ډېر سوچه ټیم موږ ته په لاس راشي چې موږ تکړه لوبغاړي رښتیا هم د پس کلاس لوبغاړي موږ پیدا کوو کولی شي چې په راتلونکي د افغانستان استازیتوب کې هغه په ټیسټ میچونو کې وي هیواد نه بهر وي داخل کې وي. مثال خبرې همدارنګه د لسیا د نیشنل ټی ټوینټي او د شپږیزې لپاره هم همدغه سلسله موږ پام کې نیولې ده. نو انشاءالله د راتلونکي په کال لپاره ډېر ښه پلانونه موږ لرو.
جار صاحب د شپږیزې یادونه موکړه. د شپږیزې تر څنګ ویل کېدل چې په افغانستان کې به بل یو شل اوریزه ټورنمنټ هم ترسره کیږي. په هغه اړه معلومات ورکولی شي؟
نیشنل ټی ټوینټي موږ په پام کې نیول لسه کال خو نه سولانه کیږي ځکه چې اوس موږ پس کلاس شروع کوو. خدای کول په راتلونکي اونۍ کې
فرسٹ کلاس کیمپونه په دې ونی کې کیمپونه شروع کیږي او راتلونکي ونی له خیره فرسٹ کلاس شروع کیږي هغه څه بیا موږ پرله پسې موږ هڅه کوو چې د خیر سره لیس ای وکړو نو بیا دا گنجائش نه پات کیږي چې موږ نېشنل ټی 20 وکړو نو موږ اړ یو چې سکال نېشنل ټی 20 ونی کو کوشش به مې خو سپیکر نه کوم چې ته موږ رښتینی وو سو شای چې ډیره مشکل وي چې موږ نېشنل ټی 20 سکال وکړای شو البته بل کال دمو پلان کې نیول چې خیر سره نېشنل ټی 20 وکړو
او تاسو وړاندې یادونه وکړه چې پراتن کې کال کې به لوبغاړي بلابلو زونونو ته سفرونه کوي په یو شمیر زونونو کې دغه د لوبغالو ستونزه له هم موجوده ده په دې اړه معلومات ورکول شي چې اوس مهال موږ په کوم ولایتونو کې بشپړ لوبغالي لرو او په کوم کې ترکار لاندې دي
دسه په لوبغالو کې کار تل کیږي په اصطلاح چې هر هغه کېږي سیزن شروع کیږي او یا کوم ایونت کېږي دغه نه مخکې او څه ریپیرینګ کېږي په لوبغالو کې او د لوبغالو اړتیا ده کېږي لوبغالي موږ د زونونو په مراکزو کې ډېر لوبغالي لرو که فکر وکړو تاسو ټول شاید تللي وو سي په ننګرهار کې موږ په غازی امان الله خان کې ډېر لوبغالي لرو بل د نجیب الله طریقې لوبغالي باندې کار شروع ده چې له خیر سره په هغې باندې موږ هڅه کوو چې په دغه لیوالې برابر کړو کله چې ولایتي او دا سیالۍ خو پې اوسي په تدریجي ډول سره به هغې له خیر سره یو غټ سټېډیم به جوړوو نړیوال سټېډیم به ترې جوړېږي همدارنګه په خوست کې موږ ډېر ښه لوبغالي لرو شخصي لوبغالي هم سره ده خو موږ ډېر ښه لوبغالي لرو په خوست کې چې په ټول معیار باندې پوره ده په پکتیا کې لوبغالي موږ لرو په کندوز کې موږ لرو په کندهار کې ډېر ښه لوبغالي لرو چې ټولو خلکو لیدلی ده ډېر ښه سټنډرډ لوبغالی ده همدارنګه په کابل کې دغه دا لوبغالي لرو په بل باندې خیر که خدای کول انشاء الله تعالی موږ کار شروع کوو چې یو غټ نړیوال معیار باندې برابر لوبغالی په کابل کې هم موږ ولرو
جار صاحب تاسو په ننګرهار کې د نجیب طریقې د لوبغالي یادونه وکړه په دې باندې تقریبا ډېر وخت کېږي چې کار روان دی اوس یې هغه د کارونو مرحله کوم ځای ته رسېدلې ده په دې اړه پلان معلومات لرئ
دغه ټول لغه کنده وا نو هغه د ډکون غوښته او ډکون هم یو څه موده واخیستله دوه ځلې ډکون وسو دغه دغه پخانه او جر او کنده وا هغه د کشتګانی لپاره چې کوم حوض هغه ټول جاي ډکون وکړ ډکون ورسته بیا د مرحله د منګه دغه وا د دیواله وا چار دیوالیم ته نو وکړل دیوال پنیم ته جوړ کړل غړ دیوال ته جوړ سو او ان په کې وا اکیډمي هم روزنیز اکیډمي هم په غاړه کې تحصیل دی بل دا چې غلطه دی لوبغالي چمن کرل او پیچونه جوړول چمن کرل سوې دا ان شاء الله پلند ورځ کې به لغونه ټیکادار نه کرکټ بورډ ته تسلیم سي همدارنګه د وشتن ځای جوړول چاره به یو څه وخت سمو د ورسې شروع شي له خیر سره نو کول شي جمعې ته لاغینه به استفاده وکړو دا نور غب کې لا تر پور نشته دا چې په ویلن او میلمسون او دا شین لا پکې نشته دا او نو پکې دا چې د ناسل په لا تر اوسه کوم ځای نشته
دا کارونه خو به کې جار سي تاسو د اکیډمینو یادونه وکړې یو انتقاد هم دی چې د اکیډمینو په برخه کې موږ سونځ لرو په ډیرو ولایتونو کې نه لرو په هغه کې چې لرو التم ډیر کار ورته نه کیږي سی مجهز سیستم نه دی موجود الټ ورته روزون کې نشته دی دغه مسله تر کومه ځای رښتینی ته پلان ورته سم موجود دی
زه نه پیګم چې خلک ول دغه سینیو کوي موږ په کونړ کې اکیډمي لرو روزن کې ورته لرو په ننګرهار کې موږ اکیډمي لرو دوه روزن کې بلکې درې ورته لرو او خو مجهز اکیډمي ده په خوش کې موږ اکیډمي لرو دوه روزن کې ورته لرو موږ په کابل کې اکیډمي لرو چې دلته هغه صرف د نېشنل ټیم لکان لپاره ډور دلته نو بیا الحمدلله ډېر تکړه او پیاوړي روزن کې لرو د لوړې کچې روزن کې دلته لرو همدارنګه موږ په کندوز کې اکیډمي لرو هغه ته موږ روزن کې لرو په کندهار کې اکیډمي لرو هغه ته روزن کې موږ لرو نو بیا زه نه پوهیږم چې نیوکه په کوم ځای کې ده هو په تدریجي ډول سره موږ دا غواړو چې دغه اکیډمي نو د روزنځای نه چې کوم دي دا هڅه اوسې چې له خیر سره نړیوال معیار سره برابر شي البته دا هر څه ټول په فند پورې تړلې دي کله چې فند وغه زیاتیږي موږ هڅه دا کوو چې دا ټول شي نور سره لا موږ د شي کوچی برابر ووسی
د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسول جار عبدالرحیم زیو په غزنی کې د جمعې په ورځ د کرکټ انټر کلب سیالي پای ته رسیدلې ده سیالي چې 19 ورځې دوام وکړ پکې د غزنی پیاوړو لسو لوبډلو برخه اخیستې و نور حال په دې راپور کې
سیالی په یوه لسم سپتمبر پیل او په دیرسم سپتمبر پای ته ورسېده چې پایلوبه د افغان مل او دوبۍ پټرولیم لوبډلو ترمنځ ترسره او د دوبۍ پټرولیم په ګټه پای ته ورسېده. په غزنی کې د کرکټ بورډ امیر رب نواز غزنوي وایي د دغه سیالۍ له ترسره کولو څخه یې موخه له غزنی څخه د یوې پیاوړي لوبډلې انتخابول دي. نوموړی وایي هر کال د افغانستان کرکټ بورډ له لورې د ولایتونو په نوم یو ټورنمنټ پیلېږي چې په هغه کې ګریډ 3، ګریډ 2 او ګریډ 1 لوبډلې وي او غزنی په ګریډ 2 درجه کې قرار لري. نوموړی وایي په غزنی کې سږنۍ سیالۍ دوبۍ پټرولیم وګټه بیا به دغه ډله زون خوست ته ځي او هلته به بیا د ټول افغانستان د ولایتونو په سطح په سیالۍ کې لوبېږي. نوموړی زیاتوي بیا به ځینې لوبغاړي 14 کلنو، 10 کلنو او 19 کلنو ملي ټیمونو ته لاره پیدا کوي.
د انټرکلب لوبو کې د لس لوبډلې هغه د غزنی پیاوړی لس لوبډلې وي او دا تقریبا نن 15مه ورځ وه چې دا شروع شوې وي. دغه لوبې همدې لپاره وي چې مثال مونږ دې ټیم نه یا دغه لوبډلو نه یو پیاوړی لوبډله جوړه کړو د آینده د غزنی د ولایت لپاره.
په غزنی کې دغه لوبغاړي په شنه چمنې کې نه بلکې په خامه او ډبرینه مځکه په ډبرو خاورو او دوړو کې لوبېږي چې ډیری وخت د لوبې پر مهال زخمی کېږي. په دغه ځای کې د کرکټ بورډ روزونکی غلام حضرت حیدرزای وایي د کرکټ بورډ له لورې په غزنی کې د اکاډمۍ ځینې کارونه راته کړي دي خو د کرکټ د میدان له سختو ستونزو سره مخ یو.
د میدان نشتون موږ له ډیرو غټو ستونزو سره مخ یو. میدان نه لرو د لوبې د ځمکه نه لرو د سیمو جلته میدان اور کودلته موږ ته د ورکاری اجازه نه راکې. تاسو وینئ چې دلته ډیره غټ غټ کندې دي او ډیره ډبرې پرتې. دلته لوبغاړو لپاره فیلډینګ کول او کیچ نیول دا ډیره ستونزمند کار ده. موږ د دولت نه غواړو چې موږ ته اول ځمکه بیل کړي او بیا افغانستان کرکټ بورډ به ان شاء الله موږ ته دغه یو معیاري میدان دلته جوړي.
دغه سیالۍ ته په غزنی کې د طالبانو حکومت د ځینو چارواکو ترڅنګ په سلګونه نندارچیان راغلي وو او پایلوبې ته د وتلو دواړو لوبډلو لوبغاړي یې تشویقول.
په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه ولې خبرونه پای ته رسیږي. درنو اوریدونکو هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي.
داس فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسېږم.
د تخریب پایلې څه وي؟
په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په هغه باندې یقین کوي تر څو چې حقیقت رسیږي دروغو کلی وران کړي وي.
او څنګه یې مخنیوی کېدای شي؟
دغه ځوانان باید همکاري ته هم غوی ته رداوت شي.
په مجلسونو او ناستو کې به مو داسې ځوانان لیدلې وي چې یو بل تخریبوي. دا تخریب ممکن د یو چا په غیابت کې او یا هم مخامخ په دې نیت وشي چې مقابل لوری کم راوستل شي. په هغو سیمو کې چې تربینتونه ډیر دي یا هم مشران یې مخرب ذهنیت لري ځوانان هم ډیر ترې متاثره وي او له هغوی څخه په تقلید تلې هڅه دا وي چې د نورو په تخریبولو سره ځان تر هغو ښه وښيي. د کابل اوسیدونکي لیزا د ځوانانو د تخریب مسله د هغوی په کورنۍ پورې تړي او وایي ډیر ځوانان د کور له مشرانو څخه په تاثر تخریب ته مخه کوي.
نن سبا موږ په مکتب کې په پانتونو کې همداسې په کاري ساحه کې په هر ځای کې موږ تخریب وینو. موږ د تخریب سره مخ یو او اکثره خلک هیڅ نسي کوي چې د بل چا کامیابی وویني. کوشش کوي چې هر کامیابی هر لاسته راوړنې چې دي هغه چې دی. نو زما په نظر یو عوامل یې خپله کورنۍ ده. اکثره کورنۍ نن سبا په افغانستان کې کوشش کوي چې نور کورنیانی تخریب کی او بس همدغه غواړي چې په دا جامع کې په دا ټولنې کې یوازې د دوی اوسي چې په دا ټولنې کې دې هر څه کامیابیانی چې دي هر لاسته راوړنې چې دي هر تعریفونه چې دي بس د دوی یعنی دوی نسوای کوي هغه خپل خودخواهي کنټرول کې او د همداسې د دوی ماشومان باندې دا ډېر تاثیر کوي. سبب رس چې دا ماشوم بیرته په دغسې کورنۍ کې دی غرڅوي خامخا دی چې بیرته ټولنې ته ځي دی همدغه کارونه تکراري.
د خوست اوسیدونکی جان محمد ناسالم رقابت ځان غوښتنه او په ناسم ډول د ځان لوړول د تخریب اصلي عوامل بولي.
زما په نظر یو عمده عامل د رقابت څخه غلط مفهوم اخیستل چې په پایله کې دوی بیا ناسالم رقابت کوي. دویم عامل خودخواهی یا ځانغوښتنه ده. او دریم عامل کله چې یو ځوان بل ځوان تخریبوي داسې فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم. دغه تخریب د دې سبب کیږي چې په پایله کې موږ هغه کدرونه چې د سختو کارونو لپاره کولای شو ترې استفاده وکړو ګوښه شي او له لاسه ورکړو او په ټولنه کې هم بې باوري رامنځته شي. باید رقابت په سمه توګه باندې ځوانانو ته تعریف شي او دا ورته وښودل شي چې نړۍ دومره کوچنۍ نه ده چې د بل په تخریب سره به ته د هغه موقف یا ځای ونیسي. هر څوک کولای شي چې خپل هدف ته ځان ورسوي.
تخریب بد پایلې لري او ډیر کله د سترو تاوانونو سبب هم کیږي. د پکتیا اوسیدونکو ولی آریان د خپل همکار کی سره تکوي چې دا څو مخرب ځوانانو لوجه خويندې لزده کړو پاتې شوي.
د نورو تخریب شخصیت وژنه ګڼل کیږي او دا نه یوازې دا چې غیر قانوني کړنه ده بلکې په افغاني ټولنه کې ډېرې بدې پایلې درلودلی شي. زه به تاسو ته مثال درکړم. زموږ د یو همکار خويندې ښوونځي ته تللې. دا چې د دوی په کلي کې نور نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه وه له دوی څخه هم بار بار غوښتل شوي ول چې لونه یا خویندې د ښوونځي ته نه لیږي. خو دوی مقاومت کړی و. بالاخره د ورځو څخه یوه ورځ کله چې دا نجونې ښوونځي ته په لاره روانې وي او چا ځینې عکسونه اخیستي وو بیا یو ټولنیزو رسنیو څخه نشر کړي ول او مختلف پروپاګند یې پسې لیکلي وو. خو دا قضیه له مشرانو څخه وروسته ولسوالۍ ته لاړل او بالاخره د دولت له لورې نه هغه اشخاص مشخص شول چې دا کار یې کړی و. د دغې موضوع څخه څو میاشتې تیریږي خو تر اوسه د دوی ترمنځ دغه موضوع حل شوې نه ده او هغه نجونه هم د ښوونځي څخه د تل لپاره محروم شولې.
د یو خصوصي شرکت کارکوونکی جمال احمد زی وایي د ټکنالوژۍ په راتګ سره اوس د تخریب لارې ډېرې شوي او داسې پېښې ډېرې کیږي چې په ټولنیزو شبکو کې یو ځوان بل تخریبوي.
د دې ټکر نفس بیا د هر یو حالت یا ذهنیت بدلیږي. هغه څوک چې په دې باندې ډېر فوکس کوي ډېر تاکید پې کوي هغه بیا ډېر د تخریب خواته ځي. خو هغه خلک چې میانه روي یا ډېر په غشي باندې فکر نه کوي وایي چې زه رفاقت دوستي ده یو مسله منځ ته راغله له خیر نور تر تیر سر نور پې فکر نه کوي. هغه سان چې ډیر په دې باندې تاکید کوي فکر پی کوي دا ډیر د حسادت خواته ځي او د امغه وخت کې د تصمیم نیسی ځکه معمولا د غوسې یا قهر په وخت کې تصمیم نیونه دا یو ډیر سخت یا بد حالت یا بد انجام لري. نو امغه د چې بیا تخریب ته ځي او کله چې تخریب ته لاړ هغه بیا هر قسم تخریب کولای شي. معمولا وسخه تر ډیره سوشل میډیا یا په ځین نور پروګرامونو کې تخریبيږي او څوک یا یو بل آی ډی جوړوي د باره کې ځین معلومات چې ورسره یغه معلومات له نور سره شریکي څوک په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په امغه باندې کی تر سوچ حقیقت رسیږي دروغ کلی وران کړی وي.
خغلی احمد زیز یتوی ډیر کله چې د خپلوانو او ملګرو ترمنځ هم ټکر راشي یو خوای د تخریب په فکر کې کیږي او د هڅه کوي چې لا مقابل لوري انتقام واخلي او نور ته کم راولي.
ځینې ملګری چې مونږ پوه شو وی چې دای یعنی په حق ده مونږ ورسره منلې ده خو ځینې بیا د سیم ملګری دي چې هغه د حق خبره ته نه رسیدلې یا مونږ دغه په حق لباندې حق ته نه یو رسیدلې یعنی په حق خبره نه پوه شو وی په یو نه حق خبره باندې هغه کلک شوی ده بیا مونږ تر تیر شو یو. خو زما خپل کومه تجربه چې ده تر ډیره ما یوازې تر ګیلې پورې دا خبره منحصره کړې ده نور ورسره مخ کې نه یم تللی. خو یو څه مې کړي دي چې د یو وخت دپاره د یو وخت دپاره مې له ده سره لاره بېله کړې تر څو دی په خپله خبره باندې قانع سوی ده بیا بیرته زموږ رفاقت شروع سوی دی یا بیرته بیا هماغه زاړه دوستان.
که غواړئ د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ. د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلی جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړي، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړي.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې بل ځوانان یو بل تخریبوي، د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخنیوي کېدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
استاد، که لمړی اداره ته وای چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي، د دې عوامل څه دي؟
تخریب هغه کړه یا وړه دي چې په شکل د آگاهانه یا غیر آگاهانه یا په شکل د قصدی یا غیر قصدی خپل ځان وړول یا خپل ځان مهم ګڼل او له دې تعریف کا د نورو هویت، شخصیت او برنامه کوچنی ګڼل، نو هغه اصلي عوامل د دې نو رفتارو یا کړه وړه موږ په ټولنپوهنه کې یو اصطلاح لرو په نامه د ټولنیز موقفونه. هغه د ټولنیز رول یا د ټولنیز نقش چې ورته ویل کېږي خطر سره نه رسول کېږي او کاذبه رولونه، کاذبه نقشونه اخیستل کېږي، خپل ځان مهم ګڼي او نور ځوانانو ته اصلا د هغو کړه وړه د هغه کوم ښه کارونه چې کړي دي په منفي دید ورته اینی، نو له همدغې جسکه دغه اساسي ریشه د تخریب په ځوانانو کې پراختیا مومي او پیاوړي کېږي.
دا چې ځوانان یو بل تخریبوي پایله به څه وي؟ یعنی ځوانانو ته خپله کومې ستونزې جوړوي؟
اول دا ده چې په ځوانانو کې چې یو بل سره اینی یو ناامیدي منځته راځي، نو یو ځوان که کامیاب و موفق وي او نورې ورته نه تشویقوي، هغه نه ترغیبوي، نو هغې ته یو ناامیدي رسي چې زه خو دومره شپه ورځ پوسې هلې ځلې کوم، دا کارونه کوم، اما دا باعث دې کېږي چې نور ځوانان ما مثلا تشویق نه کړي او هغوی اصلا دا د ما هسې د منورو ور ورته نه دي. له بلې خواست که دا ده چې دا ځوانان رو رو زده کوي چې دا یو ځوان مثلا په حق باندې به یو ښه موقف ته رسېدلی، یو ښه کارونه به یې کړي، نو دا بل نفر پوسه چې غواړي چې د هغه شهرت هم لاسته راوړي، نو دوی ازدکیي او ترویجیي هم چې په غلط شکل په نادرست شکل باندې یو ښه موقف ته څنګه ورسوي ځان او ښه خپل ځان څنګه مشهور کړي، نو دلته ده چې په هغه ټولنیز ماحول کې دوی یو بل سره تخریبوي، نو دی د ژبو په سر باندې لویږي، فلانی فلانی پسې دغسې یو شی ویلي، نو دی نو وسکه بیا خوند هم اخلي. هغه فردي هویت د ځوانانو تخریبیږي او دا دو اړخیزه بدی لري، هم هغه څوک چې تخریبوي او هم هغه څوک چې تخریب کیږي، دا دواړه هویتونه تخریبیږي. بل هغه ناوړه اغیزه د دروغو ترویجول دي چې ورو ورو دوی نه غواړي چې مثلا په هغه حقیقت بیان کړي، او دوی په شایعاتو باندې او په دروغو باندې غواړي چې بل ځوان تخریب کړي، نو دا هغه پایله دا ده چې ورو ورو په دمنګه په فرهنګ او دمنګه په کلتور کې دا دروغ پراختیا مومي، بی باوري ترویجیږي، هغه کوم حرمتونه ارزښتونه چې دي هغه ماتیږي.
مننه استاد، که دا راته ووایي چې څه ډول د دې مخه نیول کېدای شي چې ځوانان یو بل تخریب نه کړي؟
د حل لارې چې وکړای شو د دې ځوانانو د ذهن یا مفکورو ته بدلون ورکړو او له منفي اړخ څخه مثبت اړخ ته تبدیل کړو، زه فکر کوم چې په ډېر پراخ شکل باندې موږ څو نقطو ته باید توجه وکړو. اوله دا ده چې دغه ځوانان باید همکارۍ ته همغږی ته رداوت شي. او له بل خواست که زه فکر کوم چې بعضې ځوانان خپل ځان ډېر مهمه ګڼي، دغه مهم ګڼل هم د نورو مخ ته راوستل، د نورو ته مثلا ورښکاره کول د ډېر ښه کلتور نه ده. باید موږ لکه یو عادي انسان غوندې یو بل ته ځان وروښیو چې زه ډېر عادي انسان یم، یو وګړی د دې ټولنې یم، بنان دغه کارونه ما مسؤلیت ته چې زه وګڼم او ویې کړم، او دا یا د خپل د ذهني کوچني جهان څخه راوزي او د ورو ورو د دید پراخه شي او وګوري چې بله نور ځوانان هم په ډېر سختیو سره یو موافقت ته رسېدلي دي، بنا هغه ښه موافقت داسې اسانه په لاسته نه رارسېږي، باید هڅه وکړو.
درنو ځوانانو، هغه انرژي چې د نورو په پرځولو مصرفوي، که یې د خپل ځان په لوړولو مصرف کړئ، ډیره ګټه به مو کړې وي. په همدې هیله د تاندې څانګې د دې اونۍ خپرونه هم پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت ولرئ.